افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې د چې دی خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیت رسنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی جنازه نن په پکتیا ولایت کې خاورو ته وسپارل شوه. نوموړی پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې په یو ځان مرګ برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی ووژل شو. په دغه برید کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ تنه نور هم وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د نوموړي د جنازې په مراسمو کې چې په ګردې څېړې کې د هغه په پلرنۍ ادره کې ترسره شوه. د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متخی په ګډون پر یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سربیره په زرګونو کسانو ګډون کړی و. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تر او د حقانی شبکې د بنسټي ښودونکي جلال الدین حقانی ورورو. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د حکومت د سرپرست کابینې لومړنی غړی دی چې په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وژل کېږي. د نوموړي پر وژل کېدو د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو لورو غبرګونونه څرګند کړي چې تفصیل به وروسته په خپرونه کې واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه نوې پریکړه چې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې په طبي انسټیټیوټونو کې زده کړې وکړي غندلې او ویلي دي چې دغه بندیز به پر افغانستان کې روغتیایي وضعیت له ننګونو سره مخامخ کړي. د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دغه نوی بندیز د هغو هڅو وروستۍ بېلګه ده چې د افغان ښځو او نجونو حقونه او ژوند ننګوي او تعلیم او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو پر لاسرسي دیني توجیه وړ ګزار دی. د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې مخکنیو بندیزونو ښځې له دې منع کړي چې نارینه ډاکترانې درملنه وکړي او هم له نارینه محرم پرته له لرې سفر کولو راګرځول شوي دي. د بلینکن په خبره دغه تګلارې چې اوس له طبي زده کړو څخه د ښځو منع کېدل هم ورسره یو ځای کېږي، نه یوازې د افغان میرمنو او نجونو بلکې د ټولو افغانانو روغتیا، هوساینه، خوندیتوب او ژوند له خطر سره مخامخ کوي. بلینکن ویلي چې متحده ایالات به د دغو بندیزونو د لرې کولو هڅو ته دوام ورکړي او نور هیوادونه هم هڅوي چې ورته اقدامات وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو پر زده کړې د لګول شوي بندیز په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې او په دې اړه راپورونه نه تایید او نه هم رد کړي. خو د روغتیا وزارت یو شمېر چارواکو په حواله راپورونو کې ویل شوي چې د دغو انسټیټیوټونو ښځینه زده کوونکو ته د چهارشنبه په ورځ وویل شول چې نور د نه ورځي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاند مارګریټ هاریس هم اسوشیټد پرس خبري اژانس ته د لګول شوي بندیز خبره تایید کړې او ویلي دي چې دغه پرمختګ د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د رسمي زده کړې او د پایښت او غوښتنې په اړه جدي اندېښنې راپورته کوي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو ډیپلوماتیکې هڅې تیزې شوي، روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې وړاندې تګ ته دوام ورکوي. د دیپ سټیټ په نوم آنلاین پاڼې له مخې چې د جګړې نقشه ښکاره کوي، لیدل کېږي چې روسي ځواکونه د جنوبي ښار پوکروفسک تر 3 کیلومتره پورې رسیدلی دي. دا ښار د اوکراین د اکمالاتو پر مهمې څلور لارې پروت دی او هم د دې هیواد د ډبرو د سکرو عرضه کوونکی مرکز بلل کېږي. روسي ځواکونه داسې مهال د اوکراین د جګړې په ختیځه برخه کې پرمختګ کوي چې ټاکل شوی و د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د پولند صدر اعظم ډونالډ ټروسک نن د پولند په پلازمینه وارسا کې په اوکراین کې د روانې جګړې په اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې په دې خبرو کې دواړه مشران په اوکراین کې د جګړې له درېدو وروسته د 1400 کسیز 16 ځواک د ځای په ځای کېدو پر مسلې غور کوي. او د افغانستان د کرکټ نوموتی لوبغاړی محمد نبی ساخیل پرون د زیمبابوې په وړاندې له لوبې وروسته لومړنی افغان لوبغاړی شو چې خپله 300مه د کرکټ نړیواله لوبه ترسره کړله. محمد نبی د افغانستان کرکټ بورډ سره په مرکه کې ویلي چې که څه هم دوی د زیمبابوې په وړاندې پرونۍ لوبه بایلو، د خو په ټوله کې د افغانستان لپاره کوم لوب چې تر اوسه کړی ډیرې د افغانستان په ګټه پای تر رسیدلې دي. نو موري د غراز ویلي چې په دې شمیر نړیوالو لوبو کې ګډون ورته دی ویاړ خبره ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د طالبانو د حکومت کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادښت خراسان څنګه اخیستی د خبرګونونو په ترڅ کې په دې اړه هم پوښتنې راپورته شوې چې آیا طالبان په یوازې سر کولی شي دغه ډله په بشپړه توګه وځپي.
داعش منظمن خپل هدفونه باندې بریدونه کوي. دا به اوس ډېر د طالبانو د توان نه پورته وي چې په یوازې توګه دوی شي کولی چې د داعش په مقابل کې مبارزه وکړي.
د افغانستان پر روان وضعیت د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن بحث وکړ. افغانان په تېره بیا ښځې له دا ډول غونډو څه تمې لري؟
په دغه سوغونډه کې زموږ غږ اوچت کوي. زموږ غوښتنه هم دغه ده چې مکتبونه او پوهنتونونه دوباره بیا خلاص شي.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي د کال په تېرېدو سره د هرات زلزله ځپلي تر اوسه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د چمن سپین بولډک پر دروازه یو شمیر ځایي کاروباریانو ګواښ کړی چې که یې د پاکستان حکومت غوښتنې ونه مني نو سر له سبا به په یوه بله بڼه اعتراض پیل کړي.
د سبا لانه بل سبا پورې که چیرې زموږ مطالبان نه سوال موږ بیا ورځو. موږ د هیچ چا سره هم مشوره نه کوو. موږ خولې ګنډو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې خبرونه کوم واوریدل د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی جنازه نن په پکتیا ولایت کې د هغه په پلرنی ادیره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې په یو ځان مرګ برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی وژل شو. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما اروپایي ټولنې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د یو شمېر نورو هیوادونو سفارتونو او چارواکو په جلا جلا پیغامونو کې د نوموړي وژنه غندلې ده. د هغه له وژل کېدو سره داسې اندېښنې هم راپورته شوې دي چې آیا طالبان به وکولی شي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډله چې د برید مسؤلیت اخیستی په یوازې توګه په بشپړه توګه وځپي. تفصیل په دې راپور کې
په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د سرپرست خلیل الرحمن حقانی ترور ته د خبرګونونو دوام. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما نن پنج شنبه په خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو په وزارت کې پرونی بریج پترس کې د دغه وزارت د سرپرست او د حقانی شبکې د مهم غړي خلیل الرحمن حقانی په ګډون څو تنه نور ووژل شول غندلای دی. په دې اړه د یوناما په بیان کې راغلی چې د ثبات په لټه کې د تروریزم لپاره هیڅ ځای نشته. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر هم نن په خپل ایکس پاڼه دا حمله غندلې او ویلي چې اروپایي ټولنه د توتیخوالي ټول عملونه په کلکو ټکو غندي. په کابل کې د سعودي عربستان، ایران او ترکیه سفارتونو د پاکستان د صدر اعظم رسیال ساغدار د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان د قطر د بهرنیو چارو وزارت او د پخواني ولسمشر حمید کرزي په ګډون افغان سیاسي مشرانو هم په جلا جلا پیغامونو کې د حقانی وژنه غندلې ده. خلیل الرحمن حقانی پرون چهارشنبه کابل کې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په انګړ کې ځانمرګي برید کې ووژل شو. په دغه برید کې ځایي چارواکو د لکتر لګ شپږ نورو کسانو د وژلو پخلی هم کړی دی. نوموړی د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تره او د حقانی شبکې د بنسټي خودونکي جلال الدین حقانی ورور دی. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه نوم د ترهګرو په لیست کې شامل کړی وو او 2011 کال کې د هغه پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه هم اعلان کړی وو. د فرانسې او جرمني خبری اژانسونو د داعش د تبلیغاتي چینلونو په حواله ویلي چې برید د دوی د یو ځانمرګي لخوا شوی دی. په جرمني کې د پوانتون استاد او د امنیتي چارو کارپوه اساق اتمر وایي د طالبانو لوري د داعش ډلې خراسان ولایت څنګه د زپلو لیدا او سره سره د دغه ډلې منظم او هدفي بریدونه د ښکارا کوي چې طالبان په یوازې ځان د دوی مقابله نشي کولای.
سره د دې چې طالبان همیشه دا خبره کړې چې داعش دی زپلې او داعش ذاتي وجود نه لري، لیکن موږ وینو چې داعش منظم خپل هدفونه باندې بریدونه کوي. البته دا به اوس ډېر د طالبانو د توان نه پورته وي چې په یوازې توګه دوی شي کولی چې د داعش په مقابل کې مبارزه وکړي. خو که واقعا هیوادونه په دې برخه کې متفق نظری او په مشترکه توګه دوی د داعش پر ضد مبارزه پیل کړي، نو بیا داعش تر کنټرول لاندې راوستی شي.
هم غوښتل چې د داعش ډلې خراسان ولایت څانګې چې د پرونی برید پړی هم منلې د متوجه ګواښونو په اړه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. پرون چهارشنبه بیا ښاغلي مجاهد پر خپل ایکس پاڼه کې د خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه خبر پاڼه کې دا کار د خوارجو ګڼلی و. که څه هم په خبر پاڼه کې خوارج نه دي معرفي شوي، خو دا پکې راغلي و چې دوی په داسې بریدونو خپل هدف ته نشي رسېدلی. د سیاسي چارو کارپوهان له ډلې تاریخ فرهادي وایي باید د هغو عواملو په له منځه وړلو چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې له پراخېدو سره مرسته کړې کار وشي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خطر داعش
د افغانستان لپاره د داعش ګواښ جدي دی، ځکه چې ځوانان کار نه لري او بېوزله دي، او دوی کولای شي چې ځوانان جذب کړي. نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي چې که په یو هیواد کې ورځ تر بلې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو وي او ځوانان راتلونکی ونه لري، نو د داعش په څیر ترهګرو ډلو کې د ځوانانو د جلب او جذب ګواښ موجود دی.
د یادونې ده چې که څه هم طالبانو په وار وار دا ادعاوې کړي چې د داعش ډلې خراسان ولایت څانګه یې په افغانستان کې سخت ځپلې او په دې اړه اندېښنې بې ځایه دي، خو د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته دې ډلې خپلو خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی دی.
د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه مو د یو شمېر لورو غبرګونونه واوریدل. نوموړی پرون په کابل کې د خپل وزارت په انګړ کې په یوه چاودنه کې چې ځان مرګ یې برید بلل شوی و وژل شو. د دې برید مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه اخیستی دی. د حقانی جنازه نن د پکتیا ولایت په ګرد سیړی ولسوالۍ کې ترسره شو او د طالبانو د حکومت یو شمېر جګپوړو چارواکو پکې ګډون کړی و. د راپورونو له مخې د هغه د جنازه هم سره د هغه وراره د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ان ترسره کړه. د طالبانو د حکومت دغه جګپوړی چارواکی داسې مهال په افغانستان کې وژل کېږي چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. دا د افغانستان د روان وضعیت پر روان کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلورمه غونډه ده. یو شمېر افغانان دغو غونډو ته هیله مند دي، خو وایي چې باید نتیجې د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره عملي پایلې ولري.
یو شمېر افغانان دا ډول ناستې د دوی لپاره هیله بښونکې بولي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا د دې ښکارندوی کوي چې نړۍ افغانستان نه دی هیر کړی، خو پکار ده چې د دوی په خبره د افغانانو د مهمو ستونزو لکه د ښځو د حقونو او بشري مرستو په اړه پکې خبرې وشي. د کابل اوسیدونکي ګلرخ آرمل ازادي راډیو ته وویل
زمونږ یوازینی غوښتنه چې په دغه سوغونډه کې زمونږ غږ اوچت کړي. زمونږ غوښتنه هم دغه ده چې مکتبونه او پوهنتونونه دوباره بیا خلاص شي تر څو نجونې کولی اوسي خپل هیلو ته ورسیږي.
د پروان کال کې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلورمه غونډه ده چې جوړیږي، او د دغه هیواد د سیاسي، بشري او امنیتي ننګونو په اړه د نړیوالو د اندېښنو ښکارندویي کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا نږدې لس ورځې مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې اغلې اوتون بایوا به په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د درې میاشتنی راپور په اړه هم وغږیږي. په دې راپور کې چې د دسمبر په 12مه نیټه خپور او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی او امنیت شورا ته وړاندې شوی راغلی چې د راپورونو له مخې د طالبانو مشر هبت الله خونزاده عامه مشارکت زیات کړی، چارواکو، دیني عالمانو او خلکو ته یې د یووالي او اتحاد پر اړتیا او د شرعي قوانینو پر رعایتولو ټینګار کړی دی. په راپور کې دغه شان زیاته شوې د اټکل له مخې په افغانستان کې درویشت اشاریه و میلیونه خلک په 2023 کال کې جدي بشري ننګونو سره مخ دي، او د نومبر تر 11مه د روان کال د بشري اړتیاوو او ځواب ورکونې پلان د 3.06 میلیارد ډالرو د اړتیا ور بودیجې یوازې 10.5% ترلاسه شوې. د بدخشان ولایت اوسیدونکي محبوب رحماني د امنیت شورا له نننۍ غونډې د خپلې تمې په اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانان په ډېر بېوزلۍ کې اوسېږي. دا ډول غونډې سربېره پر دې چې نور پروګرامونه هم لري، خو باید د افغانانو پر بېوزلۍ، وږیتوب او بېچارګۍ هم تمرکز وکړي، او دې موضوعاتو باندې باید فوکس وشي.
د یو نامه ماموریت د راتلونکي کال د مارچ میاشتې په 18 نیټه پای ته رسیږي. د طالبان حکومت وایي چې بیولا مجاهد په کابل کې تولونیز خصوصي تلویزیون ته ویلي د دوی د سرپرست حکومت د استازي له ګډون پرته به د دې غونډې پرېکړې عقدې او له واقعیته لرې وي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې په دې هېواد کې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې نړیوالو او افغانانو ته د منلو نه ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د کال په تیرې دوه سره د هرات زلزله ځپلې تر اوسه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان ویلي چې آتش پېته سلنه کورنۍ د سرپناه د نشټوالي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د غراز زلزله ځپلې نورو اړینو توکو مرستو ته هم اړتیا لري. نور حال په دې رپورټ کې
د هرات لمرګونی زلزلې له یو کال څخه د زیاتې مودې په تیریدو سره لا هم د سرپناه نشټوالی د زلزلې ځپلو یو اساسي ستونزه ده. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د دسمبر په 11مه په خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې په هرات کې لوی جوړونکو زلزلو یو کال وروسته لا هم زرګونه خلک د خپل ژوند د بیا رغولو لپاره ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان زیاتوي چې آتش پېته سلنه کورنۍ د سرپناه د نشتون له جدي ننګونو سره مخ دي. IOM دغه شان ویلي چې 50 سلنه دغه کورنۍ د پاکو اوبو سرچینو ته لاسرسی نه لري. د کډوالو نړیوال سازمان په خبره 3% خلک په غیر ثابت ورځنی عاید ژوند کوي. IOM وایي که څه هم ډېری کورنۍ په نسبي توګه په ثابتو انتقالي سرپناهو کې ژوند کوي، خو د کورونو د بیا رغولو او جوړولو موضوع لا هم د کورنیو یو اساسي ستونزه ده. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې یو شمېر زلزله ځپلي هم وایي چې د سرپناه په ګډون لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د هرات د زندهجان ولسوالۍ اوسېدونکی عبدالله وایي
ځای نه لرو چې کښېنو پکې، نور داسې نه کېږي چې اسلامي امارات زموږ راغوري باید زموږ ځای را جوړ کړي، کور مو جوړ کړي، کنه نو هیڅ بله چاره نه لرو. مور مې په همدغو زلزلو کې مړه شوې.
د زندهجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسېدونکی عیدګل بیا ازادي راډیو ته وویل
امی یک سال میشه که زلزله گذشته، فعلا مردم داخل همین خونه های زندگی میکنه، همین خونه هایی که با ما ساخته
لید. یو کال تیر شو، کم کورونه چه مونگ تا جور شوی و فرش نلری، دننه جور ندی، وضعیت خراب ده، برق نلری، دولت هیچ کمک نده کرده، نه سولرونه واخستل، نه بلز، اتمیشت که گمرسته نده شوی، دی کلی که 250 کورنه جوان کوی، زر کس نفوس بکیده، WFP 15 اویا کارتونه ورکل، دا کارتونه مونگ کچه و ویشو، اویا کس ایواز فلج او کنده لرو، جمعه هم را ورسیده، دو کلی طول خلق حیران پاتی.
مردم همه که به این خونیکی ها دست پنجه نرم کنه، مواد سخت نداره.
د هرات ولایت بل اوسیدونکی منصور هم ازادی رادیو تو ویل
مشکل سرپناه از اونا حل نشده، مشکل عیاشه واته و لباس از اونا حل نشده. امو
ده یو کال په تیریدو سره د هرات زلزله ځپلی اوس هم ډیر ستونزې لري. د سرپناه، خوراک او پوښاک ستونزې لا نه دي حل شوي. لومړیو کې یو څه مرسته وشوي، خو له هغې وروسته هیڅ مرسته نه ده شوي. خلکو خپل مواشي، کورونه او د ګټې وټې ټولې چارې له لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا د اقرب میاشتې په 13مه په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره د هرات د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د لغمان ولایت اوسیدونکي د رغنیزو پروژو پر تطبیق خوښ دي چې په دوی په وینا په زرګونو کسانو ته پکې د کارونو زمینه برابره شوې ده. په دې ولایت کې روان کال پیل رئیس یو شمیر پروژې پیل شوې چې پکې چک بندونه، سربندونه، ویالې، کلیوالي سړکونه او نورې رغنیزې پروژې شامل دي. نور هلې په دې رپورټ کې
په لغمان کې د اقتصاد رئیس مولوی جان محمد حامد د طالبان واکلاندې بختار اجنس ته ویلي چې د روان المریس کال له پیل څخه د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په نږدې 200 کوچنیو او سترو پروژو باندې کارونه پیل کړي وو.
یو سلو یو اتیا پروژې پلې شوې دي چې په دې کې تقریبا زرګونو کسانو لپاره کاري فرصت هم برابر شوی. مجموعاً تقریبا د ټولو پروژو باندې لګښت 350 میلیونه ډالر او تقریبا 190 میلیونه افغانۍ لګښت راځي.
د هغه په وینا چې ګڼي بشپړې شوې او د پاتو چارې هم په چټکۍ روانې دي. ښاغلی حامد وای په دغو پروژو کې چک بندونه، سربندونه، ویلي کلیوالي سرکونه، پلونه، پلچکونه او نورې مهمې حیاتي زیربناوې شامل دي چې د ټولو بشپړېدو سره به د لغمان ولایت اوسیدونکو ته ګڼې اسانتیاوې چمتو شي. ځایي اوسیدونکي وای په بشپړو شوو او کار لاندې پروژو کې په زرګونو بېروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې او مزدورۍ پسې نورو ځایونو ته له تګ او مسافرۍ خلاص شوي دي. عطا الله او محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل
او دا چې او شکر الحمدلله په دې ډېر ډېر شکر دی چې د سپورو ډیر راځي او ځوانانو ته په کې د کار فرصت پیدا شو.
دا ټولونه افغانان اقتصادي ستونزې سره مخامخ دي. موږ دې پروژې نه ډیر راځي یو خدا دا چې موږ ته کاری فرصت پیدا دي. بیروزګار به ګرځېدو او شکر الحمدلله سارزو 8 بجې او تقریبا 4 بجې موږ رخصت کوو.
په لغمان کې د اقتصاد ریاست چارواکي په داسې حال کې په نږدې 200 بیلابیلو پروژو کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو او نفقې ګټلو خبرې کوي چې ډیری کسان د بیروزګارۍ او د کمزور اقتصاد په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. ګڼ کسان په دې باور دي چې د مؤسساتو کارونه لنډمهالې دي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې وزګارو خلکو ته دي د دایمي کارونو غم وخوري، څوی ستونزې هواري او وطن پریښودو ته اړ نشي.
په لغمان ولایت کې د یو شمېر غنیزو پروژو په باب مو واورېدل چې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي خوښ دي چې دغو پروژو په زرګونو کسانو ته کاري بوختیاوې برابرې کړې دي، خو په عین حال کې یو شمېر نور بیا وایي چې دا د اقتصاد له ودې سره دومره مرسته نشي کولی. د افغانستان په نورو سیمو کې هم خلک له ورته ستونزې سر ټکوي. په ډیرو سیمو کې بې روزګاری د کار نشټوالي د خلکو عمده ستونزې بلل کیږي. په عین حال کې د ژغورنې نړیوالو کمیټې IRC هم ویلي چې راتلونکي 2015 کال ښایي په افغانستان کې بشري ستونزې له دې هم زیاتې شي. نور هاله په دې رپورټ کې
د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC وړاندوینه کړې چې 2015 کال د افغانستان او نونسو نورو هیوادونو لپاره د نوړه بشري بحران د زیاتوالي کال دی. دغه کمیټې د چهارشنبه په ورځ د کلینی څار بیرنې لس پور کړی چې د نړۍ د شلو هیوادونو د وضعیت په اړه پکې وړاندوینه کړې او ویلي دي ممکن په افغانستان کې په 2015-2016 کال کې بشري ناورین زیات شي. سودان د فلسطین اشغال شوې سیمې او میانمار د دې لس په سر کې دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې زیاته کړې چې افغانان د پام وړ ستونزو او بیړنیو اړتیاو سره مخ دي. دا کمیټه په داسې حال کې په افغانستان کې د خلکو د ژوند د سختیو په اړه خبرداری ورکوي چې د هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی لخوا د ښځو پر کار او زده کړو د بندیز په ګډون په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه ولګیدل چې په افغانستان کې اقتصادي او بشري بحران لا زیات کړی. د کابل ښار اوسیدونکي نازنین چې د وو ماشومانو مور او د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست ده ادا کوي چې د کار زمینې د نشټوالي له امله د لاسي صنایع په جوړولو او خرڅولو له ډېرو ستونزو سره مبارزه کوي. هغه نن د قوس په 22مه ازادي راډیو ته وویل
نفت اولاد دارم و در شرایط کنونی همیشان بیکار هستند
و اولادونه لرم پا اوسنه و شرایطو که طول بیکاره دی یوازی زکار کوم اغا هم لاسی صنایه و بیای پلورم او جوان می پرمخ بیایم رکیه هم ستونزی دیری دی پا دیجیمی که پا افغانستان که بیکاره او دی بی روزگاره حالت پا مگراغ لی پا سخته گزاره کوم او جوان تیری گی
روزگاری مردم بالای معامده بسیار مسختی گزاره میکنیم و مگزاره.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC د شمیرو له مخې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې تر 300 میلیونو ډیر خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. اقتصادي ننګونې، طبیعي آفتونه، د بشري مرستو کموالی او د اړینو خدمتونو محدودیت د دغه ناورین لاملونه یاد شوي دي. دا ایرسی پټوکو په افغانستان کې خلک لګواخونو سره مخ دي چې ملاتړ او مرستې ته اړتیا لري. یو پخوانی پوځي چې نغوړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي دا کوي چې د طالبانو د واکمنۍ په څه باندې دریو کلونو کې وزګار او له سختو حالاتو سره مخ دی.
په پخوانی نظام کې پوځي او مولاس کاله مې دنده ترسره کړه. له تحولاتو وروسته تر اوسه بیکاره یم او بې برخلیک ژوند لرم. دا نوي تحولات چې راغلل ټول کارکوونکي له دندو ګوښه کړل.
موږ غوښتل چې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه د طالبانو د ویان زبیولا مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه ویه. خو د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او د بشري ناورین په اړه د نړیوالو بنسټونو او بشردوستانه سازمانونو خپاره شوي راپورونه رد کړي او ویلي دي چې په دغه هیواد کې وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څومره چې په دې راپورونو کې ښودل کیږي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یې اوچا هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په څو ځلې طالبان د مرستو د ویش او د ترلاسه کوونکو د پیژندلو په څرنګوالي کې په لاسوهنه تورن کړي، خو طالبانو دا ادعاوی رد کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د چمن سپین بولډک پر دروازه یو شمیر ځایي کاروباریانو ګواښ کړی چې که د پاکستان حکومت غوښتنې ونه مني نو سر له سبابه د اعتراض په توګه خپلې خولې وګنډي. دا کارواریان چې ډیره معلولین دي دا کوي چې پاکستانی چارواکو سره کړی ژمنه، هغه ژمنه چې د سپین بولډک چمن پر دروازه به د پخوا په څیر د کاروبار اجازه ورکوي نه ده پر ځای کړی. نور حالې په دې راپور کې.
د چمن سپین بولډک پر دروازه یو شمیر ځایي کاروباریانو چې ډیره معلولین دي او په سیمه کې په لغړیانو یادیږي خبرداري ورکړي که د دوی غوښتنې ونه منل سي نو سر له سبابه خپل خولې وګنډي. هغوی دا کوي چې پاکستانی چارواکو له دوی سره کړې ژمنه چې د پخوا په څیر به د کاروبار اجازه ورکوي نه ده پوره کړې. د نور محمد په نوم یو معلول اعتراض کوونکی ویلي چې په چمن کې د پاکستان د ځایي امنیتي ځواکونو مشر ورسره ژمنه کړې و چې د کاروبار د بیا پیل لپاره ځانګړي کارتونه ورکړي، خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې.
بل ورځ موږ د کلیه مخ ته کېناستو، موږ له کرنل رالی موږ سره چې کومه مایده وکړه ولزتی ته کارډون نه درکوم یا لیست راوي زموږ سره په خپل واده نه دی ختلی او وروره د سبا لانه بل سبا پورې که چیرې زموږ مطالبه نه سوال موږ بیا ورزو. موږ د هیڅ چا سره هم مشوره نه کوو، موږ خولې ګنډو لکه څنګه چې دا نور خلکو د خولې پر ګنډول باندې خپل کاروبار یې لکې او موږ هم دغه رقم وخلو ته تیار یو. سبا لانه بل سبا د کلیا مخ ته موږ ورزو خولې ګنډو. دغه معذوره خلک چې دي څوارلس میاشت کېږي ډېر وزګار دي.
په ورته باغ کې د قاسم او عبدالخالق په نومونو دوه نور اعتراض کوونکي وایي د دوی د کاروبار د بندېدو له امله دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی زیاتوي چې د خلو ګنډل د دوی لپاره د اعتراض وروستۍ او مجبوري اقدام دی.
موږ روزګار غواړو که نه کړا ورور موږ سبا نه بل سبا ډېر سخت قدم اخو خلې ته موږ مجبور یو. موږ روزګار غواړو شین شمیرال په موږ بچان بسی دي څوک د کرایو په سرایو کې پراته دي ورور موږ څوک شین شمیر مندال بچان غواړي سرکار ته موږ دا خواست کو چې موږ ته روزګار ایلا.
موږ هم ازوره ګرځ و وسورور ناشتي وای موږ خلې ګنډو موږ سخت اکشن اخو ورور موږ مجبور یو. موږ بل لار نوش کولای زموږ هغه روزګار دي خامخا موږ ورور روزګار کوي نو ورور موږ سبا پورې کمر کو بل سبا موږ راوځو د کلیو مخ ته خویا د زموږ مزورام موږ ګنګو کو د کینو درا ساته بیا نه ولاړې زموږ ښار مطالبه زموږ لار نه را لیکل.
د پاکستان حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې د سپین بولډک چمن پر دروازه د تاګراتک لپاره د ویزه او پاسپورت شرط لازمی کړ چې له عملی د ځایي کاروباریانو کاروبار پټه په ودرید. د دې پریکړې په عکس العمل کې د چمن سپین بولډک اوسیدونکو او کاروباریانو د تیرو څورلس میاشتو راهیسې پرلت پیل کړي چې څو ځله د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په شخړه اوښتې دي. پرلت کوونکي غوښتنه کوي چې د سپین بولډک چمن دروازه دې پر افغاني تذکره او پاکستانی شناختکات د مسافر او کاروباریانو لپاره خلاص سي. پاکستانی چارواکو تر اوسه د چمن سپین بولدک پر دروازه د معلولینو کاروباریانو د تازه اعتراض پاړه څنګه دی ویلي، خو تر دې مخکې ویلي و چې د ویزه او پاسپورت شرط د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره لګول شوی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. د برخې کې د ازادي راډیو د ازادي اوریدونکو او اونیس پروګرام مه هېروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی جنازه نن په پکتیا ولایت کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې په یو ځانمرګ برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی وژل شو. د راپورونو له مخې د نوموړي د جنازې په مراسمو کې چې د پکتیا ولایت په ګرده څېړې ولسوالۍ کې ترسره شو، د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په ګډون پر یو شمېر نورو جګپورو چارواکو سربیره په زرګونو کسانو ګډون کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه نوې پریکړه چې ښځې په طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو منع کوي غندلې او ویلي دي چې دغه بندیز به په افغانستان کې روغتیايي وضعیت له نورو ننګونو سره مخامخ کړي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو ډیپلوماتیکې هڅې تیزې شوي، روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې وړاندې تګ ته دوام ورکوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دهله چې د جمی داش په ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونه کې اوریدونکو پر بیل ابلو مسلو پیغامونه را ته پریخي دي. یو شمیر هغه اوریدونکو چې په درې مو هیوادونو کې یا په گاونډي هیوادونو کې کډوال دي د خپل ناوړه ژوند کیسې کړي دي. یو شمیر دغه اوریدونکو ویلي چې په دغه هیوادونو کې د کوربه هیوادونو چارواکي او مسولین شکایتونه نه اوري، وایي چې هلته د افغانستان سفارتونه او قونسلګری هم دوی ته ځوابګوی نه دي. یو شمیر نور اوریدونکو بیا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې ده. د خبرونه په دوهم نیمایي کې د ورکشو عزانو د پروګرام لنډه برخه هم لري یاد مباسي. خو پایل تاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم ورورا، ټولو ازادي ورادو اوریدونکو ته. ورورا د تخار د ولایت د درکته ولسوالۍ د نورخیل اوسیدونکو یم. تماس نیول ورورا غاری مې وړاندې چې دا کومنامه ده کارتونګې مې شکایت دغه دی ورورا د درکته ولسوالۍ ورورا سړک راځي او مسازو ته یو وخت یې خیری دي صاحب و به تر سړک پی ورورا دا شل کال مشکل حال ولن نه صاحب پر موږ مظلوم خلګ باندې ځل مې ستم راخسته دی ورورا او دیوالونو مزیکې را خراب کړې صاحب درخت راوخ شو لږه دیوالونو چپاک والله نو هیڅ څوک مو شکایت څوک نه اوري. کومندانۍ ته ورځو شکایت نه اوریدل کیږي او صاحب ظلم ستم او حل او ترسل سره کیږي. دا څه ظلم دا وایي دا ولې دی وس دا مې شکایت ته ټول اوریدونکي دغه وسی سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. او په دغه نظر سره شریکو مچ طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې دی دا شونه ګړم چې بند شي، ولې موږ زنانه ضرورت لرو په افغانستان کې. دا چې زنانه مرزي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسوي ویل کېدلی، بیا له طالبان سره د غوښتنې لرم چې دا سی یو پروګرام او د غورته جوړ کی شی ورته معرفي کی چې منه ګرځ د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانی یو سازان زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسي یو ځای شی ورته جوړ کی چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه شن نظر دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د نړۍ له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشاله یاست. ما د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د مور خبرې تر مسؤلینو پورې ورسی. موږ په هلمن کې د نرخونو د دی غړو د دی نورو خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي، ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک ستړي دي، اوس ډیر سخت ظلم روان دی. ځکه چې هلته ډالر کښته شي موږ چې نه راکښته کېږي که چېرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یوه روپۍ ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي موږ د مسلمین چې دا غوښتنه هیله کوو چې زموږ ته دغه شان ارزانه کړي دا مسلمانان ستړي دي مسلمانان سره کومکونه وکړي مرستې چې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي د هغه خلکو سره کېږي چې پیسه دار وي مالداره خلک وي دنیاداره خلک وي مسکین ته یوه ذره شی هم نه رسېږي نو خدای دې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمه ورسوي.
سلام علیکم شایست په خیر است افغانستان ټول ولس ته نیک او سلامونه پرځینې وایم. تا دې وکړي چې د طالبانو پر زړه د رحم اوبه تېرې شي دغه د ښځو مکتبونه ایله کړي وسلام.
السلام علیکم آزادی رادیو کې درمنو اوریدونکو آز د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ د سرپاړی کې کېما د پساو سیمې سیمې اړیکې نیولې ده. دلته خدیانسته سیمې کاټان چندانې کار نه کوي د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبورې.
آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. د آزادی رادیو کارکون ته مودغه هیله او ارزو ده زموږ ژغ در اسلامی امارت در مشرانو پرې ورسی. برق پخوا په 2 افغانۍ وو، اول ور په 1.5 افغانۍ وو، بیا په 2 افغانۍ سو، اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتلي دي. زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پرې ورسو چې دا برق بیرته اصلاح کړي. چې پخوا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 4 افغانۍ کې. چې پخوا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 15 افغانۍ کې. خو در 15 افغانۍ دی نه ګرانی. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دکانداران شی نه لري، بلته ښاروالي روپۍ جنې غواړي. هلته دا برق روپۍ دي، بازارونه سره خراب دي، سوداوي نشته. زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پرې ورسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا آزادی رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت الله یم، د هلمند ولایت څخه درسره کېږم. عزیزانو، زموږ فریاد د لوړو پورو شاروکو ته ورسوئ. یو ډېره سختي راوستلې ده. یوه سختي دا ده چې پر خلکو باندې د ټیکس مالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سره د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سولو د هغو سو شرونه اخلي او زکاتونه ځینې ټولوي. علما او دوی خپلواکه نه سوله، دا د لوی تاثر لاندې دي. او یا چې مشتان امام نه لري، جماعتونه ودرېدل ګر سره، او سو شرون چې دي هغه دوی اخلي. پخوا به خلک بې امامان تور کول او هغو به دلته د دې مختلیانو د یو مازه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي پکښې په دې کې، او خلک خفه کېږي. دا خو دوی د کارو لوی تاوان دی. یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبر می کوله د آزادی رادیو ته چې د ازمر ده هلمند ولایت کې چې کې پولیس والی کې دا وبه ډیر ورځ په ورځ کښته روانې ده. خلکو چاره به را خرڅه وبه ولاړې 200 متره سمسیولان ورچول. دا به را پیپ یتاب لري، کلن لري، کې سمسیول لري. نو مخلوق په دغه سزا بخته دی ورور، که زما ږغ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکبندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د آزادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پاس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامخ خوی ګوتو ویزو او د پاسپورت د چنده خرچا. کچیر زمنګ په خپل ملک کې زنانه وشار متخصصي د کور دننه علاج هم ارزانه تمامیږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دزګه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام. طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دای دا په ډیر مشکلات جوړ کې د تلویزیون نشرات بندي، ویډیو بندي، دا په تمام نړۍ کې نشته. تمام نړۍ کې دا چې قانون او دا حکومت و نه دی لري. الله دې خپل خیر کې. موږ ډیر په دې باندې ناخوښه یو. باید رسنۍ آزادې رسنۍ باید رسنۍ خپل خبرونه وتري، مسلمان ورسي. د طالبان یو شکار چې دا ویډیو بندي، تصویر بندي، دا هم نه کېږي، امکان نه لري.
السلام علیکم. د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه. زه
د کندهار سم خبره کول نو د چنای شپ خانیا د میرویس روختن په اړه مې دا زموږ ژغتر لوړ مسولینو پرې رساوه ستاسو په ذریعه باندې موږ ولدارته ورور نه دواوي نه کانولې نه په د پلستران یعنې د وینې د معاینات اکشناکه چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي نو موږ که په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي وروره پیسې چار څه راځي هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي نو موږ که په دغه کار کې همکاري راسره وکړله وروره زه خپله هم اوس یو مریض یم یم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازکیه د وتاکو کرایه نه غواړي نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسیدو ده نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې له اړمنو کورنیو سره پوره همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالداره دي یا اقتصاد ښه دی نو هر ژمی نوي کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر شي.
سلامونه اونې کې هیله خیر. عمران سلیم له خوست ولایت څخه د زده راډیو کارکونکو څخه خیله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړي چې رخلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل وسواله کې د سیستم زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مونږ کمزوري دي. ډاکټران څه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي. بل وسواله ته جنزو او بل وسواله کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځان نه سر تر سواله ډاکټرانو له خوا ته ډیره کمزوري ده. مثال کلینیکونه نو کونه اوس دا شاید دلته نسته.
سلامونه نیکی هلی ازادي رو کارکونکو اوریدونکو ته. افغان کډوالو سره ایران یا په ترکی یا پاکستان نو یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي. زندانو ته چول وهل ټکول یا په در زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوالو سره مخامخ دي. تر دې دمه طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه زورونې طالبان باید اوغندي. زما فکر تر دې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکو یم. زار خیر د کلیم او مش خستون زدا غل سیو خانټنی او شای کار نه کوي. باید سنټنی او شای رات منظور سی او سړک مو به خیر می اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شای پیش لدرن زکه بل وساره سره به پوره سیز مش درې غنټه مزل دغه خراب ایلار نو اله من دغه ما میسج نه شرکې
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې پر بیل بیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریښو. موږ هم در تخباره کړه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
وسام راځو د ورکشاپ ځانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د آزادۍ رادیوې زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم یو زلی عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 50 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسه وی دي. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډیره پریشانه ده او کورنۍ ډیره خوابدې ده، ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي، نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه، که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تر اوریدونکو ورسوي او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درکسه وي دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د شپاڼس کلن عمر یې د ولو سکالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. علاقه کې څه څه وزونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو دوه غمګین ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب دا زموږ راځنه یې دا چې څه ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته څه ده چې دوه دماغ خراب دی چې بيخي څو وار موږ ډاکټر ته بیولې ده. د داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه چې پر پنځه اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سو دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 اووه 1 2 3 4 9 یعنې 0 اووه 0 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړه لا دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نومېروالی دی د پلان مې عبدالوهاب دی د نیکه نومې لحمحمد دی د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه ده کې هر چا معلومات وکړئ پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسئ 0 اووه 1 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېمه ورځ ولاړې غورغوري ته د غزنې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي او دوسو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي.
زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم. 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0.
د آزادی رادیو ټولو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دیداری په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبدالاتیف. او عبدالله چوو از ما امسیم پیو دا دو دری کاره که چه ده شمیری را سخه ده سخت سخه وطل لی ده سیمکارت سخه نو داغ ایل لرمه چه ده کچی ری دویز ما خپلا جاق آوری او خوصان او عبدالله میت او عبدالله نو ده خیر سره ده آغا شمیری ده ازادی ده راژیو ده لاری نو ده زخپل شمیره پیجرمه کچی ری دوی یا بلسو یا نور قریبان دوی نجده داغ پیغام واوری ده نو لفت دوی که از ما سر تماس نیسی او زخپل شمیرم پل آغا پیغام که پیجرمه چی سی سی شالا خمان او ده ازادی راژیو سخن داغا خواهش لرمه چی ده پایو سوار نشر که نو شمیره ده تا ایلانوام سفر آویا دری زرو پینزه سوا او آتا سو سلور دیش نو خدای دوی که چی داغا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر سي نور ساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام د چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکاله مخکې وتلې د کوره او بیا تو درکو پتے نہ لگی وہ سپورے کچھ تو معلومات ہی پدوش میرا مانی را سر اڑ کے انہیں سے سپر ہوا سلور ہوا سپر ات سپر شپاگ نہ بس دا اسلامی او انسانی او افغانی مہربانی دا وجہ نہ دی مسر اڑ کے انہیں سی او کل آزادی راڈیو پراون نے کم پیغام پورکڑے ہم منگ تبھی ہوئی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چی منگ خپل کور تو ویزن نزن بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دو رکسو عزیزان و کارکون کاری دون کتنگ اس جول اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمند ولایت تگریش ولسوالی اسر زمری د کاکازوی ورکسوی دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لاسکال کیږي دی د تلو سکلو د شلو کلو پر شاخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیږي تخپل کور نه ترکسوی دی د کندهار د باغی پول ولسوالی باغی پول خو د باغی پول په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کور سره تر دان نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 0 1 بلش میرا سلام د 0 3 0 1 0 1 3 0 0 0 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو سلام په دې له چې جوړ بس مننه چې موږ دا خبرونه جوړه کړې ده زړه د ورکو سوا جزانو د پاره دا خبرونه موږ جوړه کړې ده به ښه بندور کار دی زموږ یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردرې ورسالی اوسېدونکي دي د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړي د ټلیفون شماره د سوه ما صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه شماره یو ځلې بیا وایم صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزور مسالې ز خبره کوم د فلایلی د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت د ګورکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خپل ځما خبر دي ما په دغه شمیره کې زنګ راټوي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمیره ده تربل دې څنګه را باندې تنظیم راپوي کوم ځواب اوري یا کوم پیغام څوک اوري او کوم کاري را سره وکړي هغه شمیره دې څنګه را ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا دا پدا شمارا کې موږ څنګه وګورو کار چې د دې موږ راغلو یا له تاسو سره ملګری مو ټوکري څوک سره شنه اختاوی په تو نوم د میرا په دین د زینبین کاکوزوی او د دې په نوم د چا و چې ته شمه بدل کړی دی نو که زما زغه یو ورځ مسلمان اوري هغه د موږ په شمارا زنګ وګورو سپر څلور اویا و څو شپه څلور څو څلور پنځه او دا سلام شمارا ده دوم شمارا بي سم ده سپر اویا دو اویا درې سوا دو اتیا و سلام
السلام علیکم دا زدید راځي ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلی بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچیرې سا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو کده کوم دوست قریب یش ناخته زما اخلاقی سره دی په همدغه شمرو هړی کېږي کې شپر و شپر شپاج شپر نه او یو و پنځه دوه یو ځل به هم شمیره درته وام شپر و شپر شپاج شپر نه یو و پنځه او دوه اله کوم چې ما پیغام نشه سي. سلام
السلام علیکم ورحمت الله د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګاره ایست د بيدرکه شوې ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي د بيګاره ایست بیر نادر کده او د 213 ولې کابل د قسمه کده او د چاوی په سوده نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یو ماشوم انجلۍ عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې دغه انجلۍ عمر د شپږو څخه تر لس کالو پورې اټکل کېدای شي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. کچیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلۍ په لټه کې وي وکولای شي داغه سره اړیکه ونیسي، خو کداغه ګران رور پر اټلونګه کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلۍ نوم مشته ذکر کړي نو ډیر به شي. مننه. د دغه اوریدونکو د واتس اپ شمیره 00 درنوي و و څلور یو و اته دوا شپږ و. شمیره بیا تکراروم 00 درنوي و و څلور یو و اته دواش
پاج و. السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوري دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کې تقریبا چورک دی د کور څخه خوبه دی وتلې دی 12 کال عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمت په سیمه کې توسیږي نو د کور څخه نه دره کسوي دي د پاره څخه به دي سوي دي. نو د مهرباني لمخې دي هر مسلمان ورور ته کوي چیرې معلومات وي نو زموږ سره دي په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکي. زما د ټلیفون شماره د 0301003 یو اړ بیا 0301003. نو د مهربانی لمخ هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات دي، مهربانی دی وکړي مر سره د پلاش مار اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو. زما د اکازي د غلامای جن په نامه باندې د څلور کال کې ژوند کړی. که ار چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړ یا د ژوندۍ کوز د مورته کړی ده، که ار چاته معلومات یا د مړ یا د ژوندۍ د شزه د پلا پر کور پاته ده، مشته دي په دغه شمیره معلومات راک په ټول نړۍ کې ار چاته معلومات سپر اویا ندیر شل څلور سوا دو اویا بل نمبر دی سپر اویا دوا درې گشت شپږ شپږ درې سوه شپږ اتیا ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی د محمد شفیق حکم د سید هر چا ته ورور معلومات یې
ورور په کارچا د معلومات راغی 15000 افغانۍ انعام ورکوم.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریدی سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.